سړی مشهي دا مشال لډیو دا زم تاسو قربا السلام مومند وخت شوه په پیښور کې شپږ بجې په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو په پاکستان کې د امنیت سیاست په اړه راپور لرو دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو پیل په خبرونو کوو رومبے دمیم خبر نو سرٹکی پاکستان کے دا نگران وزیر اعظم ٹھاکر لپارا ہچے روانی دی خبرنو کے دا پولیو پر ڈلا ابرید کی یو پولیس والا وجل شوی او دا بشر حقوق نړیوال سازمان وای په افغانستان کے دا طالبانو دو کالا واکمنی کے دا خلکو ځپل زیات شوی او دا خبرنو تفصیل په پاکستان کې تر هغه وروسته د نگران وزیر اعظم غوړه کول لپاره هڅې پیل شوې چې د هغه هیواد ولسمشر محمد عارف علوی د قومي اسمبلی ړنګولو سپارښتنلیک لاسلیک کړ. د اګست پر نهمه شهبا شریف د وزیر اعظم په توګه ولسمشر ته سپارښتنه کړې وه چې اسمبلی ړنګ کړي. د ولسمشر عارف علوی دفتر د چهارشنبې ماسخوتن ناوخته پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر وو په بیان کې وویل چې له آئین سره سم یې د اسمبلی تحلیلولو سند لاسلیک کړی دی. شر له اقدام سره وفاقي کابینه هم ړنګه شوې ده. تر دې مخکې د پاکستان سرکار ریډیو د اګست پر نهمه په یو ریپورت کې د شریف په حواله لیکلی وو چې د لنډمهالي حکومت جوړولو لپاره مشورې روانې دي. د ریپورت له مخې پخوانی وزیر اعظم شهبا شریف ویلي دي چې په دې لړ کې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو له مشر راجا ریاض سره خبرې کوي. د پاکستان له آئین سره سم پخوانی وزیر اعظم او په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو پخوانی مشر باید په درې ورځو کې د لنډمهالي وزیر اعظم په نوم صلاح شي. پولیس وای په بنو کې وسلوالو د پولیو یا ګزړ مهم کارکونکو ساتونکي پولیس والا په ډزو وجلې دي. د بنو پولیسو یو چارواکي محمد زمان خان نن مشالې ډوته ویل چې د اګست پر نهمه د بنو پر میریان سړک د پولیو ناروغۍ ضد کارکونکو باندې وسلوالو برید وکړ چې د هغوی امنیت ساتونکي یو پولیس پکې وجل شو. پولیس وای برید کوونکي تښتېدلي او د نامعلومه وسلوالو ضد یې مقدمه درج کړي. د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د پولیو یا ګوزن ضد مهم کې ماشومانو ته د څاسکو ورکولو مهم روان دی. په خبر پختونخوا کې د پولیو مهم په ټیمونو باندې وخت په وخت وسلوال بریدونه کیږي. د خیبر پختونخوا د ترګری د مخنیوي اداره وایي د خیبر ضلع د جمرود پلی مسجد سیمه کې د ځانمرګي برید په تړاو یې اته مشکوک کسان نیولې دي. د ادارې چارواکي ڈی آئی جی سہیل خالد اگست پر نہما پبی خبر کی دیوی خبری غونڈی پر محال ادا وکڑا چی پلی مسجد سیما کی پر جو جمعات د جولائی پنځه ویشتمې ځانمرګي برید نا قانون وسله والی ډلې طریق طالبان پاکستان په لنډی کوتل کې د موجود ملګرو په مرسته تنظیم کړی وو. نوموړي ویل دا برید انصار افغانی په نوم یو تن کړی وو چې په تورخم پوله په غیر قانوني توګه پاکستان ته اوریدلی وو. د خلکو ملګرو او د خپلو ملګرو سره یې د حمله پلان جوړ کړی وو. د جمرود په غارو بوکلی کې د جمعه دننه ځانمرګي برید کې د علي مسجد اډیشنل تانیدار عدنان پرده وجل شوی وو. سی ټی ډی د جولای پر اته ویشتمه په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د حمله په تړاو یو مشکوک تن ابوذر پرده ژوندی نیولې او د انصار افغانی په ګډون یې د پنځو کسانو خلاف اف آی آر درج کړی دی. د ترګری مخنیوي څانګې د تازه څرګندونو په اړه طریق طالبان پاکستان تر اوسه څه نه دی ویلي. د قبایلي سیمو د ځوانانو تنظیم ټرایبل یوت اسوسیشن غوښتنه کړې چې د پوځ د مشر لخوا قبایلي سیمو لپاره اعلان شوي فنډونه دې په سمه توګه ولګول شي. د تنظیم غړو د اګست پر نهمه په پېښور کې د خبري غونډې وروسته مشالې ډوته ویل چې قبایلي سیمې وار له مخه وروسته پاتې سیمې دي، نو په کار ده چې د قبایلو لپاره اعلان شوی یو اتیا ارب روپۍ دې په سمه توګه د دوی پر تعلیم او روزګار خرچ کړل شي. د قبایلي ځوانانو د تنظیم مشر مرتضی محسود مشالې ډوته ویل چې په سیمه کې د یو جدا سیکرټریټ په جوړېدو د دوی مسلې په اسانه توګه په حل کېدو کې به مرسته وشي.
سره سره په ټولو نه غټه خبره وه د دې سیکرټریټ وه. موږ به دلته راتلو مختلف ډیپارټمنټ کې به منډې درډې وهلې خو چا به هم آواز نه اورېدلو. نو اوس به موږ ځان ته سیکرټریټ وي، ځان ته به زموږ افسران وي، نو په دې کې به موږ ته خپلو مسایلو راوړو او د هغې د حل کېدو به موږ ته ډېر اسانه وي.
د اگست پر اوومه د پوز مشر جنرال اسیم منیر د پیښور په بالاحصار کې د قبایلي مشرانو جرګې سره د لیدو پر مهال د قبایلي ضلعو د ترقیاتي کارونو د هغې د څارنې لپاره د یو سیکرټریټ د جوړېدو تر څنګ د سیمې لپاره د 1,000,000,000 روپو اعلان وکړ. په کراچۍ کې پښتنو سیاستوالانو، وکیلانو، مدني فعالانو او نورو یو شمېر کسانو د یو تښتول شوي وکیل د خلاصېدو غوښتنې لپاره په سورابګوټ سیمه کې یو احتجاجي کیمپ لګولی. احتجاج کوونکو د اګست پر 9 په کراچۍ پریس کلب کې یوه غونډه هم وکړه. دوی مشالې ډوتي ویل چې د پښتونخوا د ټانګ ضلعي وکیل حکمت الله اډوکیټ د خوشي کولو غوښتنې لپاره درې ورځې وړاندې جرګه کړې وه او پولیسو ورته ډاډ ورکړی و، خو تر اوسه هغه خوشي نشو، نو ځکه اوس احتجاج ته مجبور شول. د وکیل د خوشي کولو لپاره د کمیټې غړي محمد شیر مسید او مشال ډوته ویل چې د حکمت الله تر خوشي کېدو به احتجاج جاری ساتي، لارې به بندوي او بلاول هاوس ته به ورځي. د ټانک وکیل حکمت الله د جولای پر 10 د سند صوبې له کنکوټ سیمې څخه غلو تښتولی وو. کورنۍ یې وایي چې غله ورڅخه د کورونو روپو تاوان غواړي. احتجاج کوونکو ویل تر دې وړاندې هم په 13 موده کې پښتانه تښتول شوي دي چې خلاف یې دوی په بیا بیا احتجاجونه کړي. د سند حکومت او پولیسو د احتجاج کوونکو د تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو پولیسو د اګست په 9 په بیان کې ویل چې په کچې سیمه کې د ډاکوانو خلاف کاروایانې روانې دي. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو چارواکو د 2020 کال د اګست په 15 د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته د ښځو او جنو پر حقونو او رسنیو محدودیتونه لا نور سخت کړي دي. سازمان نن د اګست پر 15 په برپاړه کې وویل چې په تیرو 2 کلونو کې طالب چارواکو ښځو او جنو ته د زده کړې، کار او د نورو حقونو ورکولو څخه انکار کړی دی. د سازمان په خبره طالبانو په رسنیو اطلاعاتو ته په لاسرسي پراخ بندیزونه لګولي دي. نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې دا هم ویلي دي چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین څخه شمیرل کیږي چې له 28 میلیونو څخه ډیر خلک بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې 4 میلیونه خلک په سخته خوارځواکۍ اخته دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال راډیو ورول تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري چې په پاکستان کې د نگران حکومت ټاکلو لپاره هڅې روانې دي. دا چې نگران حکومت تا کارپوهان څرنګه ګوري؟
د نگران حکومت ته اوسه پورې چې څومره هم جوړ شوي دي، د هغې نوال د 1990 تر ننه پورې زما په خیال باندې نه خو غیر جانبداري.
او په دې به هم خبر شي چې په کراچۍ کې د یو وکیل د خلاصولو لپاره پرلت روان دي.
قدم بدا شکلی چې کومې د پاکستان مین شارا دي هغه هم کله سی بند کو او بلاول اوس هم لاړ شو.
او پر دې به هم خبر شي چې قبایلی ځوانان د پاکستان له ریاست څخه غواړي
پوری هم الته صحیح سکولز نشته دي، ته د سکولز صحیح طریقہ جوړ کړي، کالجز وغیرہ، ټیکنیکل کالجز یا میډیکل کالجز، یونیورسټي د سیزه کې هغه 5 لاکھ پلس آبادی دا صرف دوانه.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لړیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، په پاکستان کې په 9 اگست د قومي اسمبلۍ د ماتېدو نه پس د نگران وزیر اعظم د جوړولو لپاره د سلا مشورې په آخري مرحله کې دي. د نگران وزیر اعظم لپاره سیاسي ګوندونو د یو ریټایرډ بیوروکریټ، یو پخوانی جج او د خزانې د پخوانی وزیر په شمول بیلابیل نمونه تجویز کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف د حزب اختلاف مشر راجا ریاض سره په دې اړه سلا کوي. کارپوهان د راتلونکو ټول ټاکنو په اړه شکمن دي او باوري نه دي چې انتخابات به په خپل وخت یعنی نوي ورځو کې دننه ترسره شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک را کوي.
صدر ډاکټر عارف الوی په 9 اگست د شپې د وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز د خپلې مودې د پوره کېدو نه درې ورځې وړاندې قومي اسمبلی ماته کړه او په ملک کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې. شهباز شریف قومي اسمبلی ته په خپل آخري وینا کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو په اړه په 9 اگست وویل،
تو رائے ریاض صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا،
زب پر دے اڑا حزب اختلاف مشر راجہ ریاض سره سبا ملاقات کوم، د عین مطابق په نگران وزیر اعظم په نوم خبرې کوو، سبا لمړی ملاقات ته په عین کې درې ورځې مهلت شته، کنو بیا په دوه ورځو کې د پارلیمان کمیټې یو نوم خوښوي، که کمیټه هم فیصله ونه کړه بیا به چیف الیکشن کمشنر په دوه ورځو کې د نگران وزیر اعظم نوم اعلانوي.
اس کے بعد پھر دو دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا.
تجزیہ نگران وایي چې د آئی ایم ایف یعنی د پیسو د نړیوال صندوق سره د پاکستان د تړون په وجه زیات امکان دار چې یو اقتصاد پوه د نگران وزیر اعظم په توګه معرفي شي. ژورنالیست او تجزیہ نگار مبارک علی په دې اړه مشال اړیو ته د پښتنې په جواب کې وویل،
د وخت نه وړاندې لکه اسمبلی ختم شو نه یو میاشت اضافي میلاو شو د نوي انتخاباتو لپاره، یو بل د کونسل اف کامن انټرست د غونډې وروسته انتخابات د 2023 چې کوم مردم شماری ده د هغې په بنیاد باندې به کیږي، نه هغې لپاره اضافي نور وخت پکار دی، کم از کم یو سل شپږ شلې ورځې، نو لکه دوه درې میاشتې دغه شوې، نو دا ښه ټیک ټاک لکه موده جوړیږي چې د جلیل عباس جیلانی یا د تصدق حسین جیلانی په ځای باندې، یا چې رضا ربانی نوم مخې ته راغلی، د اسحاق ډار نوم مخې ته راغلی، نو د هغې په ځای باندې زیات تر غوره کاندید حافظ شیخ.
د پاکستان سینټ ته یو قرارداد په منظورولو سره د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې په خپل وخت په ملک کې د انتخابات کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ځنه تجزیه نگران د راتلونکو انتخاباتو د ځنډیدو سره سره د دې د متوقع نتیجې په اړه هم د شک اظهار کوي. ارے اڑا تجزیه نگار ابرار سعید مشال اڈیو تو اویل،
شاید الیکشن جو ہیں ابھی بھی وقت پر نہ ہو اور ان کو یہ ڈیلے
کی رہی سی، انتخابات پر خپل وقت ونه سی او وزن ڈبل سی. د نوې مردم شماره خبره هم ده، د نگران حکومت جوړخ په دا خبره واضح کړی چې انتخابات په نومبر کې کیږي که د راتلونکي کال په مارچ او اپریل کې کیږي، خو که په انتخاباتو کې تحریک انصاف برخه اخیستو ته پرې نه ښودل شي نو نړیوال به دغه انتخابات ونه مني
آنے والے اور انٹرنیشنلی بھی اس کی اپروول نہیں ہوگی.
د یادونې وړ ده چې د نگران وزیر اعظم دفتر د پیپل پارټۍ لخوا د پخواني فارن سیکرټري جلیل عباس نوم وړاندې شوی دی. د دنه علاوه د خزانه د یو پخوانی وزیر حفیظ شیخ، د مسلم لیگ یو مشر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار، پخوانی جج شکیل بلوچ، پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی، پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون مشر شاهد خاقان عباسی، پیر پګاړه او مخدوم محمود احمد نمونه هم اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
مشال رادیو ته هغه سي د سیز مخبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر پښتونخوا ترګریز د اداره وای په جولای کې د جمهور د علي مسجد سیمه په یو جماعت د زنبرګي برید سہولت کاران یې نیولې دي. د سی ټی ډی چارواکي ډی آی جی سویل خالد د اگست په 9 په یو خبری کانفرنس کې دعوه وکړه چې د جمهور په یو جماعت زنبرګي برید ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان کړی وو. دغه راپور هم تاسو ته وړاندې کوو، خو دغه بل راپور تاسو ته لومبه وړاندې کوم. څنګه تاسو د مینه مخکې په راپور کې واوریدل چې په پاکستان کې د قومي اسمبلی هغه موده پای ته رسیږي او دغه اسمبلی د هغې د ماتولو منظوري ولسمشر عارف الوی ورکړې ده، نو همدغه موضوع کې پاتې کیږو. صدر عارف الوی د اګست پر 9 د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا لیږل شوې سمري په لاسلیک کولو سره قومي اسمبلی د ایواني صدر لخوا په جاري شوې خبر پاړه کې راغلي چې قومي اسمبلی هغه تحلیل شوې ده. دغه راز په خبر پاڼه کې ویل شوی چې صدر عارف الوی د لومړی شق د 55مې مادې د لومړی شق لاندې اسمبلی تحلیل کړه چې ورسره حکومت او پاکی کابینه هم تحلیل شوه. دا چې پاکستان کې نگران حکومتونه جوړول کله پیل شوي، نگران وزیر اعظمان څوک پاتې شوي دي او دوی شفافه ټاکنې کړي او کنه پړه د شنواس رزي دارا پور ورو
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی قامی سیملی تحلیل کړي د اسمبلی آئینی موده د راروان دیر لسم اگست پشپه پوره کیده خو وزیر اعظم شهباز شریف د مقرر نیټې نه څلور ورځې وړاندې د اسمبلی د تحلیلولو درخواست ورکړی د نگران حکومت تر جوړېدو پورې به شهباز شریف د وزیر اعظم په څوکۍ ناست وي پاکستان کې تر دې وخته و نگران وفاقي حکومتونه جوړ شوي او دغه لړۍ د 1990 کال د شپږم اګست راهیسې شروع شوې هم په دغه نیټه د بېنظیر بوټو حکومت نسکور کړی شو او د هغه وخت اپوزیشن لیډر غلام مصطفی جدوی د ملک نگران وزیر اعظم مقرر شو د بېنظیر بوټو حکومت د هغه وخت ولسمشر غلام اسحاق خان د آئینی اختیار مانه د آئین د 50 ماده د دویم برخې یا سیکشن د لاندې ړنګ کړو د سیاسي او پارلماني چارو کارپوه قریش خټک نه مشال رډي و پختل پاکستان کې نگران وزیر اعظم یا حکومت کله دومره با اختیار پاتې شوی چې ګنې بی طرفه او شفافه انتخابات کړی وي
د نگران حکومت ته اوسه پورې چې سومرم جوړ شوی دی دا غین اول د 1990 والے تر نن پورې زما په خیال باندې نه خو غیر جانبداری او نه ردی مقصد دی چې دا په ملک کې چې دی غیر جانبدار او صفا ستر انتخابات وکړي بلکې همیشه نه همداوي چې د یو ګوند د خلاف او د بل ګوند په حمایت کې چې دی هغه کار وکړي او د هغې ګوندونه بدلېږي خو د نگران حکومت چې دی د هغې دا کم طریقې کار دی او د دې په شا چې کم خلک یې هغه مستقل دی
د جتوی نگران حکومت د شپږم اګست نه تر شپږم نومبر 1990 پورې و تر هغې وروسته د منتخب وزیر اعظم نواز شریف حکومت هم د دغه آئینی اختیار د لاندې ولس مشر غلام اسحاق خان ختم کړی و نو په 1993 کې بلخ شیر مزاری نگران وزیر اعظم مقرر شو خو هغه وخت چې د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف حکومت واپس بحال شو د بلخ شیر مزاری نگران حکومت په شپږویشتم مئی 1993 کې ختم شو دغه حکومت نه هدیرش ورځې و او د سپریم کورټ د فیصلې نه وروسته وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر غلام اسحاق خان استعفاګانې ورکړې وې او دغه استعفاګانې د مارشل لانه د بچکېدو لپاره په شریکه سلا ورکړې وې په دغه وخت د نگران وزیر اعظم لپاره لټون شروع شو نو د ملکی مقتدر قوتونو لخوا په امریکا کې استوګن موین قریشی نو وټاکل شو
په هغه کې بیا هغه وخت چې دی د فوج مشر چې و هغه دواړه چې دی په دې خبره مجبور کړ چې صدر دې استعفا ورکړي وزیر اعظم دې استعفا ورکړي نو بیا په هغه کې خلک دوي شي موین قریشی چې دی د مالیاتی ادارو او د پاکستانی فوج د سربراهانو چې کوم مشران دي هغوی په سلا مشوره سره چې دی هغې دلته په پاکستان چې دی نگران وزیر اعظم ولګو او هغه د پاکستان سیاسي قوتونه نور راوستې همدغه د هغې په شناختي کارډ باندې چې دی د کور چې دی پته او لیکلې و هغه نو وزیر اعظم هم اوس پته و
موین قریشی د 13 جولای نه تر د 19 اکتوبر 1993 پورې نگران وزیر اعظم په 1996 کې د بېنظیر بوټو دویم حکومت هم دغه وخت ولسمشر فاروق احمد خان لغاری د آئینی اختیار د لاندې ختم کړ نو په شپږم نومبر 1996 کې ملک میراج خالد د ملک نگران وزیر اعظم وټاکل شو د میراج خالد حکومت څنګه په پېښور پونتون کې د پاکستان سټڈی سنټر یا مطالعه پاکستان مرکز په خوانی چیرمن پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام مشاد رډیو ته وویل
اغه اگر چې د پیپل پارټي سره د تعلق خداغه شرافت د پټول خلکو واضح او نه به سب پروتوکول غستونه سره ډیر زیاتې شاخرچا نکړي وي
هغه وخت چې په 1999 کې د منتخب وزیر اعظم نواز شریف حکومت ته هغه وخت پوزي مشر پرویز مشرف اړنګ او په اقتدار قبضه وکړه او په خپل نگرانۍ کې د انتخاباتي کمیشن په آئین مرسته انتخابات وکړل نو دغه انتخابات هغه وخت متنازع وبلل شو ځکه د نوی جوړې شوې سیاسي ډلې چې مسلم لیگ قاف نومیده حکومت پکې جوړ شو مسلم لیگ قاف د پاکستان تر ټولو اولنې منتخب حکومت وو چې خپل آئینی موده مان 15 کاله یې پوره کړل او د حکومت د مودې د پوره کېدو وروسته 15 نگران وزیر اعظم محمد میا سومرو وټاکل شو د هغه ټاکنه د نومبر په 14 2009 کال کې شوه چې تر د 24 مارچ 2008 پورې و لا غوړستو د پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړ شو او د هغه موده چې پوره شو نو د 25 مارچ نه تر د 5 جون 2013 پورې د ملک نگران وزیر اعظم میر هزار خان خوسو مقرر شوه په 2013 کې چې د مسلم لیگ نن حکومت ختم شو نو اخیری اووم نگران وزیر اعظم د سپریم کورټ په خوانی مشر قاضي ناصر الملک مقرر شوه چې دا هغه موده د جون د اولنې نیټې نه تر د 13 اگست 2013 پورې و د قریش خټک په خبره چې په نړۍ کې نگران حکومتونه او یا وزیر اعظم نه مقرریږي بلکې د منتخب حکومت په دوران انتخاباتي کمیشن د خپل آئینی اختیارات د لاندې ټاکنې کوي.
په پاکستان په تاریخ کې چې د دې نگران حکومت نه څه ښه کارکردګي کړې ده او نه په راتلونکو ورځو کې د دې نه چې دې څخه توقع ده چې دوی به خیر جانبدار آزاد او شفاف انتخابات وکړي شي او په دې کې څه رول ولو بولی شنو پکار ده چې دا ختم کړي شي. د دې سره تاسو به وګورئ چې راتلونکي یوه هفته به چې دې د دې سره ډېر غیر مستحکم طریقے سره په سیاست کې کله به یو نوم راځي او کله به بل نوم راځي. سیاسي عدم استحکام پیدا کیږي، په کار ده چې دا ختم کړي شي.
دا چې روان نگران وزیر اعظم به څوک وي، او بیا دا چې ګینه نگران وزیر اعظم به د انتخاباتي کمیشن په آئینی حدونو کې دننه په دریو میاشتو کې انتخابات وکړي شي، دغه خبر لا هم نه دی معلومه. خو ویل کیږي چې ګینه ممکنه ده چې د نوې سرشمیرنې وروسته د انتخابي حلقو د زیاتېدو او یا کمیدو وروسته به انتخابات ممکن شي. نو بیا دا چې نوې انتخابي حلقې جوړېدل به څومره موده واخلي، نو دغه معلومات لا هم نه دي شوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ چې اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا ترګری زد اداره وایي په جولای کې د جمبرو د علي مسجد سیمې په یو جماعت د ځانمرګي برید سهولت کاران یې نیولې دي. د سی ٹی ڈی چارواکی ڈی آئی جی سہیل خالد اگست پر نہم پہ خبری کانفرنس کے دعوی اکڑا چې د جمرود په یو جمعہ ځانمرګي برید ناقانونه ګرځول شوی وسله والے ڈلې طریقې د لیبان پاکستان کړي وو. نو موڑی ویل چې د ځانمرګي بریدګر شوخوا اته سہولت کاران یې نیولې دي. سہیل خالد زیات کړه چې په باجوړ خار تحصیل کې د جماعت اسلام موفی په غونډه کې ځانمرګي برید چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کړي وو په تړاو یې هم د پلټون لپاره یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. نور تفصیل سیمینار د مشالې خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د اگست په نهمه نیټه د خیبر پختونخوا ترګری زد ادارې سی ټی ډی ڈی آئی جی سہیل خالد یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت ویلي چې د جولای په 15مه نیټه په جمرو د علی مسجد سیمه کې په یو جماعت کې ترسره شوی ځانمرګي برید پیښې خواوشه اته سہولتکاري نیولې او دا غوینه د تحقیقاتو په وخت مهم معلومات ترلاسه کړي. نوموړي ویل چې په جمرو کې دا ځانمرګي برید ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترسرا کھڑائے
تو گروپ ٹی ٹی پی خیبر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں یہ ان کا علاقہ ہوتا ہے اور اس علاقے میں وہ تنظیم ہی خود ہی کام کرتی ہے تو یہی لوگ پہلے بھی ملوث رہے ہیں.
دا ڈلا ٹی ٹی پی خیبر دا او تاسو ته معلومه دا چې دا کوم تنظیمونه وی دا په خپل سیمه کې کار کوي او دا ڈلا په نورو حملو کې هم ککړه ده. دا ځانمرګي برید د انصار افغانی په نوم یو تن تر سره کړی چې د دغه پیښې نه څلور یا پنځه ورځې وړاندې د تورخم په پوله په غیر قانوني لارو باندې افغانستان نه پاکستان ته داخل شوی وو او په لنډ کوتل سلطان خېلو کې د اسد پردي په نوم تن سره په یو کلا کې د برید تیارای کړی وو. اسد پردی مهم نیولای دای په خوانه ملګری دی او دا دواړه په افغانستان کې هم په یو ځای سره پاتې شوی
اور یہ اکٹھے افغانستان میں بھی رہ چکے ہیں.
د جولائی په 15مه نیټه د خیبر ضلع پولیسو ته د جمرود په علی مسجد غار بوکلی کې د دوه مشکوکو کسانو د موجودګۍ اطلاع ملاو شوې وا چې هلته پسې ورسېدل. یو مشکوک تن جماعت ته ور داخل شو او چې کله د پولیسو یو اډیشنل ایس ایچ او عدنان پردی هم جماعت ته پسې ورننوتو نو هغه مشکوک تن ځان پورې تړلی بارودی مواد تھا شودنه ورکړه چې جماعت ورسره راپریوتو او عدنان اپریدای پکې ووژل شو. د خیبر ضلع پولیسو دا وکړې واچ د دې ځانمرګي بریدګر یو بل ملګری ابوذر اپریدای د پیښې د زاینه ژوندۍ نیولای وو او هغه منلې چې دې ځانمرګي بریدګر ته د بارودو ډک واسکټ اچولای وو او غوښتلې چې د پولیسو په ګاډي او یا هم د اف سی ځواک په ګاډي باندې برید تر سره کړي خو خپل هدف ته و نه رسیدل. د جولای پاتې وشتمه نیټه هم د سی ټی ډی لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې دا برید انصار افغانی په نوم تن تر سره کړی او د ده په شمول یې پنځو کسانو پر ضد د دغې پیښې اف آی آر درج کړی وو چې په هغې اف آی آر کې په موکا نیول شوي د ځانمرګي بریدګر سهولتکار ابوذر پریدی او ورسره عبدالله شلمانی کمانډر ایوب او کاشف هم شامل وو. د خیبر پختونخوا ترګرې ضد ادارې سی ټی ڈی ڈی آئی جی سہیل خالد زیاته کړې چې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام په جلسه کې ځانمرګي برید ذمواري د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه منلې او په هغې پیښه کې مو هم یو شمېر مشکوک کسان تحقیقاتو لپاره نیولي.
باجوړ میں واقع ہوا وہ داعش نے تسلیم کیا, اس میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ شامل تفتیش ہیں اور انشاءاللہ اس میں جلد ہمیں کامیابی ملنے کی توقع ہے.
د جولائی په دیرشمه نیټه په باجوړ خار تحصیل کې د جمعیت علما اسلام فی په یو غونډه کې یو ځانمرګی برید شوی و چې په نتیجه کې یې خواوشا درې شپېته تنه وژل شوي وو او سلونه زیات جوبل وو او ذمواري د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه منلې وه. نوموړي ویل چې دا سخکاری چې دا مهال ناقانونه ګرځول شوي وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلواله ډله په یو ځای دا بریدونه پلانوي او هدف یې خیبر پختونخوا صوبا ګرځولې. فرهاد شینواری, مشال ریډیو, خیبر.
یو بل مشال ډیو ته وګرځئ. اوس راځو یو بل موضوع ته. په کراچۍ کې پښتنو سیاستوالو وکیلانو فعالانو د یو تختول شوي وکیل حکمت الله د خوشي کولو لپاره پرون د اګست په 9 په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري غونډه کړه. د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې احتجاجي کیمپ لګولې. د خبر پښتونخوا د ټانګ یو وکیل حکمت الله اډوکیټ چې د جولای په 18 د سند صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو, اوس یې له کورنۍ نه د کرونو روپو برخه غواړي. احتجاج کوونکي وایي چې د وکیل حکمت الله د خوشي کولو لپاره یې درې ورځې وړاندې جرګه کړې وه او پولیسو سره یې لیدلي وو, خو وکیل تر اوسه خوشي نه شو, نو ځکه دوی دغه په احتجاج لاس پورې کړ. نور تفصیل له کراچۍ نه نیازلي راکوي.
د پاکستان د سند صوبې په کنکوټ سیمه کې د جولای په 18 د خیبر پختونخوا د ټانګ سیمې یو وکیل حکمت الله اډوکیټ غلو تختولې چې تر اوسه پورې نه دی خوشې کړی شوی. په کراچۍ کې پښتنو سیاستوالو وکیلانو او فعالو د وکیل د خوشې کولو لپاره درې ورځې وړاندې جرګه کړي چې دوی د پولیسو او حکومت سره د وکیل د خوشې کولو لپاره څو ځله خبرې شوي, خو وکیل تر اوسه خوشې نه شو, ځکه دوی اوس نوې تګلاره اعلانوي. دوی د اګست په 9 د کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه کړې او سوراب کوټ سیمه کې احتجاجي کیمپ لګولې چې د سبا نه به نوې تګلاره عملی کوي. د خبري غونډې په مهال د وکیل د خوشي کولو لپاره د پښتنو جوړې کمیټې غړي او ملي جمهوري غورځنګ د کراچۍ مشر محمد شیر مسید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا ډوم به زل نه دی چې په سند کې پښتانه تختول کیږي. دوی د خوشي کولو لپاره بیا بیا احتجاجونه کوي او اوس هم د احتجاج پریکړه کړي او څو پوری چې حکمت الله خوشی شوی نه وي دوی به احتجاج جاری ساتي.
چې دا نن پریس کانفرنس وشو چې خپل میسج کنوی کې سین ګورنمنت ته او ریاست پاکستان ته چې کدا قص بازیابی نه کو نو بیا به صح قدم رات او بیا دغه چې عام ولست به تکلیف راسي د لارو بندونو, نو موږ نه غواړو چې لارې بندې شي, پر مخکې په خوښ شسلو به سره دا خبره حل شي.
د خبري غونډې په مهال د بیٹنو قامی جرګې مشر لایق ساده بیٹنی مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل 13 میاش هم په سند صوبه کې خالد بیٹنی تختولې شوې, د هغه د پاره احتجاجونه وکړو او په سند صوبه کې چارواکو سره ولیدو او بیا یې چې غټ سړک احتجاجن بند کړو, د هغې وروستو خالد بیٹنی خوشې شو. هغه ویل ځکه دوی بیا د احتجاج لاره خپله کړي چې تختولې شوی وکیل خوشې شي, ځکه چې د پولیسو چارواکو سره د بیا بیا رابطې کولو او د هغوی د باور باوجود وکیل خوشې نه شو.
او هغه قدم بدا شکل چې کومې د پاکستان مین شارا دي هغه هم کېدای شي بند کړو او بلاولا اوس هم لاړ شو. موږ نو عمل دغه دا اوس ماښام موږ جرګي او د میټینګ هغه شی بتای کیږي چې موږ لکه مثال دی بلاولا اوس په طرف لاړ شو, کدي مین شارا چې کومې د پاکستان مین شارا دي هغه په طرف لاړ شو.
د تختولې شوی وکیل د خوشی کولو د پاره د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې لګولې شوی احتجاجي کیمپ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عادل شاه بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا لومبۍ پیښه نه ده, وار په وار پښتانه کاروباریان په سند کې تختول کیږي.
اوس دغه د کچه ډاکوګان را پاسېدلې دي, دا درېمه څلورمه پیښه ده په دغه یو ځای کې چې کوم کانکوټ او کشمیر علاقه ده. نو دا د حکمت الله اول پیشه نه ده, دا ډېرې پیشه وشولې د باجوړ نه د وزیرستان نه د نورو صوبې نه ونسا تر کراچۍ پورې چې څومره پښتانه دي د دې سره ظلم او ناروا سلوک روان.
د سند صوبایي حکومت او پولیسو د تختولې شوي وکیل په اړه تازه سندي ویلي, خو د اګست په 9 د سند پولیسو یو بیان کې دا وکړي چې د کچې په سیمه کې د ډاکوانو په ضد عملیات روان دي او ډاکوانو سره پنخته کې دوه ډاکوان جوبل شوي دي. لدی وړاندې د جولای په ویشتمه د سن صوبې د کنکوټ پولیسو دا وکړې وه چې د سن او پنجاب صوبې په پوله په عملیاتو کې اته ډاکوان وژل شوي وو. په یاد سیمه کې د سن او پنجاب حکومتي وزیرانو په وینا چې روان کال د اپریل د میاشتې راهسې د ډاکوانو په ضد د پولیسو او رینجر ځواکونو په ګډه عملیات روان دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال لیډیو ته غوږ استه وخت شوې شپږ نیمې بجې. نو اوس ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په پاکستان کې تر هغې وروسته د نگران وزیر اعظم غوره کول لپاره هڅې پیل شوي چې د هغه هیواد ولسمشر محمد عارف علوي د قومي اسمبلۍ ړنګولو سپارښتنلیک لاسلیک کړ. د اګست پر نهمه وزیر اعظم شهباز شریف د وزیر اعظم په توګه ولسمشر ته سپارښتنه کړې وه چې اسمبلۍ ړنګه کړي. د ولسمشر عارف علوي دفتر د چهارشنبه ماخوستن ناوخته پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر وو په بیان کې ویل چې له عین سره سم یې د اسمبلۍ تحلیلولو سند لاسلیک کړی دی. پولیس وایي په بنو کې وسلوالو د پولیو یا ګزرن مهم کارکوونکو ساتونکي پولیس والا په ډزو وژلی دی. د بنو پولیسو یو چارواکي محمد زمان خان نن مشال ډو ته وویل چې د اګست پر نهمه د بنو پر میران سړک د پولیو ناروغۍ ضد کارکوونکو باندې وسلوالو برید وکړ چې د هغوی امنیت ساتونکي یو پولیس پکې ووژل شو. د خبر پختونخوا د ترګری د مخنیوي اداره وایي د خبر ضلع د جمرود په علي مسجد سیمه کې د زنمګي برید په تړاو یې اته مشکوکه کسان نیولي دي. د ادارې چارواکي ډي آی جی سویل خالد د اګست پر نهمه په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال ادا وکړه چې په علي مسجد سیمه کې پر یو جمعه د جولای 15 زنمګي برید ناقانونه وسلوالې ډلې طریق دربان پاکستان په لنډي کوتل کې د موجودو ملګرو په مرسته تنظیم کړی وو. بشال لډو ته وګستې لن خبرونه مو واوردل. په دین مې کې هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخ کې راځو د تا چې د پاکستان قومي اسمبلی او سېنات د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسي مخنیوي قانون افیشل سیکرټ اکټ ترمیمی مسوده منظوري ورکړي. مخکې دغه قانوني مسوده په سېنات کې وړاندې شوی و چې ځنو غړو یې سخت مخالفت وکړ او د بیا کتنې لپاره مسوده اړوند قائمه کمیټې ته ولېږل شو. په مخکینی وړاندې شوی قانوني مسوده کې امنیتي ادارو ته اختیار ورکړل شوی وو چې د ورنټ بغیر چیرته هم تلاشي کولی او د مشکوک کسانو گرفتاریانی کولی شي. اوس له دغه مسودې هغه برخه لري شوی او ځینې نور ترمیمونه هم شوی چې مخکې ورباندې مخالفت خول شوی وو. دا چې په ایوان بالا کې د دغه قانون مخالفت په کومو بنیادونو شوی وو تفصیل ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان قومي اسمبلی د اګست پر 8 د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسي مخنیوي قانون افیشل سیکرټ اکټ ترمیمی مسوده تر نوو بدلونونو وروسته منظور کړه. تر دې یو ورځ مخکې د پاکستان سېنات هم د ترمیمونو وروسته هغه قانوني مسوده منظور کړه. دا ترمیمونه وروسته لاغیو شول چې د اګست په لومړۍ نیټه د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسي مخنیوي قانون مسوده په سېنات کې وړاندې کړه. خو وروسته د ایوان د ځینو غړو لخوا د سخت تنقید پس د سېنات چیرمن صادق سنجرانی د بیا کتنې لپاره اړوندې قائمه کمیټه ته ولېږله. د قائمه کمیټې په سپارښتنه د نوي ترمیم له مخه له قانوني مسودې هغه ماده لرې کړل شوې چې استخباراتي ادارو ته د مشکوکو کسانو د نیولو یا د وارنټ بغیر د تلاشۍ کولو واک ورکړو. یو بل ترمیم د قانوني مسودې په هغه شک کې شوی چې کسوک په پاکستان کې دننه یا بهر د بهرني ایجنټ، دښمن یا داغوی سره د تړلي کسانو سره ملاو شوی وي نو داسې ګڼل کېدی شي چې داغوی سره په اړیکه کې دي. په ترمیم کې دا ټکي زیات شوی چې که چاته معلوم وي او بیا هم په پاکستان کې دننه یا بهر د هغه ایجنټ یا دښمن سره لیدلی وي. لیکوال زاهد حسین د اګست پر نهمه مشال ریډیو ته وویل د ترمیمونو باوجود امنیتي ادارو ته اوس هم اختیار ورکړل شوی چې څوک هم د تفتیش لپاره راغوښتی شي یا د چا خلاف هم وارنټ جاری کوي شي. د نو دا قسمه قوانین تل د جمهوری اقدارو او انساني حقوقو لپاره نقصانی ثابت شوی دي.
تو اس میں اس قسم کے جب اختیارات ہوتے ہیں تو اس کا استعمال بھی جو ہے غلط طریقے سے ہوتا ہے. جس کو ہم
گوری داسی قسم اختیارات چوی نو بیا استعمال ہم په غلط طریقہ کې داسی سمج مخ کې هم لیدلی دي. مخ کې په غیر قانوني توګه دا هر څه شوی دي. که وګوري نو په پاکستان کې د لادرکو کسانو یو غټ شمیر موجود دی چې دا غو پته هم نه لګیږي او بیا واپس راسي. زما په فکر دې کار ته یو قسمه د قانوني شکل ورکولو کوشش کړی دی. نو داسې قسمه ظالمانه قوانینو اثر په انساني او مدني حقوقو پرې وځي او دا اندېښنه پکې شامل وي چې د سیاسي مقصدونو لپاره کارول کېدلی شي.
هم ورته خبره د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم د اگست په نهمه مشال ریډیو ته وکړه. داوړ وویل چې دا خطرناکه خبره ده چې په دغه قانوني مسوده کې د پاکستان امنیتي ادارو واک نور هم سیوا کړي او هغه وخت یو قسمه قانوني تحفظ ورکړي دي.
سیکرټ سروسز اکټ کې چې کوم ترمیم وکړلو هغه له نور هم زیات هغه سکوپ چې کوم هغه ولا سیوا کو موږ دا ګڼل چې مثال لا زیاتې دي او مطلب پدې کې چې کوم د فوج د خپل د حدودو نه زیات اوسي او مطلب عام سیویل خلکو دي ټرایل نشي کولای. نو دې کې خو هغه له نور هم اختیار سیوا کو او دا اختیار لدی یو پروټیکشن قانوني ورکړی دی.
د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د سینیټ په غونډه کې ویل چې د نوو دودونو بنیاد ایښودل کیږي. نوموړي ویل چې دا سیاسي ګواکې د سینیټ غړي نه دي او چې وزیران سوای یا د کابینې لخوا چې ورته څه ورکړی شي دوی یې حمایت کولو ته مجبور وي.
د سینیټ د یو غړي په حیث زما هغه حق له تیرو لسو ورځو راهیسې له ما اخیستل شوی چې د خپل حق او ضمیر سره سم د یو قانون مخالفت او پکې ترمیم مخکې اوسم. ما ته معلومیږي چې زه دلته خپل وخت زای کوم نو زه ستاسو دا مسوده شلوم.
د قانوني مسوده د متن له مخه هیڅ چارواکي یا وګړي نشي کولای چې دولتي رازونه یا د استخباراتي ادارو د چارواکو نمونه افشا کړي. که هر څوک دا سیوکړي تر دریو کلونو پورې سزا ورته کېدلی شي. د دې ترڅنګ چاته اجازه نشته چې د ځینو حکومتي معاهدو نړیوالو راکړو ورکړو وسلو جوړونې خرڅونې اخیستنې جاسوسي اسناد او پټو رسمي ملاقاتونو رازونه افشا کړي. سینیټر رضا ربانی او د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د اگست پګمې په غونډه کې ویل چې په دې قانون کې پوره واضح نه ده چې ریاست یا امنیتي ادارې ست راز وایي او کوم شی راز نه دی. د دې په جواب کې نظیر تارړول چې له مسودې هغه برخې استل شوي چې تیرونه ورباندې د پارلمان غړو نیوکې کړې وي. سینیټر مشتاق احمد ویل پکار ده په ایوان کې داسې متنازع بلونه وړاندې نه کړل شي.
په میډیا او سوشل میډیا په ایوان ملنډ وهل کیږي ځکه چې موږ خپل قواعد او ضوابط په خپل لپام غورځو. د ایچ سی بل چې پکې زما لس ترمیمونه دي وفاقي اردو او د سپیشل سیکریټس بل دا ټول ډېر ستراتیژیکی قانوني مسودې دي او په هیواد او تعلیم با د دې ډېر جوور اثرات وي. نو حکومت چې اوس سلور پنځه ورځې پاتې دي باید له داسې بلونو ډډه وکړي.
دا مسوده به اوس د پاکستان ولسمشر ته وړاندې کیږي او که نوموړي یې لاسلیک کړي نو د قانون برخه به وګرځي.
مشال لريوتا وګرسي تاسو ملي امیرزاده راپور وړاندې کوو چې افیشل سیکرټ اکټ یا د ریاستي رازونو اکټ قانون څه دی او په دې کې څه ترمیمونه یا بدلونونه شوي دي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د ټرایبل یوت اسوسیشن په نوم د قبایلي ځوانانو سازمان غوښتنه کړې چې د پوځ مشر لخوا د زمشو قبایلي ضلعو لپاره نوې اعلان شوي یو اتیا ارب روپۍ دی په سمه توګه د ځوانانو پر تعلیم او روزګار ولګول شي. د قبایلي ځوانانو تنظیم د اګست پر نهمه په پېښور پریس کلب کې د غونډې وروسته مشال ډیو ته وویل چې قبایلي سیمو کې ترقیاتي کارونو روزګارونو او تعلیم باندې ډېرې توجه ته ضرورت دی. قبایلي سیمې په 2013 کال کې د 15 آئینی ترمیم لاندې په خیبر پختونخوا کې زم شوې. د پوځ مشر میجر جنرال آسم منیر د اګست په 8 په بالاحصار پېښور کې په قبایلي ضلعو کې د ترقیاتي کارونو د عملي کولو او څارنې لپاره د یو جدا سیکرټریټ د جوړولو اعلان هم کړی وو چې دغو قبایلي ځوانانو یې هرکلی وکړ. نور تفصیل له پېښوره د غلام بوس په دې راپور کې.
په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د قبایلي ځوانانو د دې تنظیم مشر مرتضی میسود مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور د بالا حصار په غونډه کې چې د پوز مشر د قبایلي ضلعو لپاره د نوي مالی پانګو او د یادو سیمو لپاره د ځانګړي سیکرټریټ قایمولو کوم اعلان کړی، نو دوی د دې ستاینه کوي، خو په کار ده اوس دې په دې سم عمل وشي او د قبایلي ځوانانو د تعلیم او روزګار په برخه کې دې دا زر تر زره ولګول شي.
ضلع دپاره د مرز ڈسٹرکٹ امپلیمنٹیشن سیکرٹریٹ اعلان وکړو اور سره سره چې کم دی 81 روپے هم اعلان وکړو. دو دا اغه په شکریا شه دا نن غونډه را جوړه شوې و چې په دې پیسو باندې چې الته کم محرومیان دي په اغه باندې بدا پوره شي. سره سره په ټولو نه غټه خبره و عدد سیکرٹریٹ و مونږ بدل درتلو مختلف ډپارټمنټ کې بمنډ درډه وهله خو چا بم आवाज نه اورېدلو، نو اوس به مونږ ځانته سیکرٹریٹ وی ځانته به زمونږ افسران وی، نو په دې کې و مونږ ته خپل مسایل راوړو او دا غي د حل کې دوه مونږ ته ډیر اسانی وي. سالانه سوار اب روپیه خدل شوی و 15 کال نه زیات ټایم وشو چې مونږ ته تر اوسه پورې هم سوار اب روپیه نه دی پوره شوی. دیزل واحد مونږ ته فیډل هم 57 ارب روپیه اعلان وکړو او 81 ارب روپیه مونږ ته چیف اف ارمی سټاف اعلان وکړو.
د ټرایبل یوت اسوسییشن د جینکو د سانګي جنرال سیکرټری رابیه میسود مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی ضلعو کې د جینکو د تعلیم د سہولتونو ډیر کمې دي او په کار د په اعلان شوی مالی مرستو د جینکو د تعلیم سہولتونه هم جوړ کړی شي.
پوری هم التا صحیح سکولز نشته دي، نو اغه کې دا پکار دی چې التا د سکولز صحیح طریقہ جوړ کی، مطلب صحیح ماشومان ته د سکول سیټ کې کالجز وغیرہ او د سی سر ډیپلوما ټایپ لگا ټیکنیکل کالجز یا میډیکل کالجز یونیورسيټي د سی زګج اغه 500,000 پلس آبادی دا صرف دوانا. التا زمونږ نه صحیح سکول مطلب ټیچینګ سټاف نشته، یو گورنمنت کالج دیوانا کې اغه مطلب د سی دی لگا بود بنگلا کم شکتو علاقې نرګو سیدا سایډ علاقې سیدا لدا سایډ والا پدې کې نه سکول شته نه کالج شته. کالج خو غټه خبر، اغه پرائم سکول هم نشته، یو دی اغه کې سټاف نشته. اول تعلیم ادارې فوکس وږي، تعلیم ضروری دی.
بلی خواته بیا د وزیرستان د اوتمنځو قومي جرګې په شمول غنو نورو قبایلی مشرانو او ځوانانو د بالا حصار په غونډه د خپل تحفظاتو سرګندونه کړی و. په پیښور کې د خبريال او شینن کې شمیم شاهد نمی په دغه اړه پښتنه وکړه، نو په جواب کې هغه وویل چې د قبایلی ضلعو په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو وروسته د دغه سیمې د پرمختګ په ځای اوس هم په یادو سیمو نوې نوې تجربه روانې دي.
قبایلی سیمې چې کوم دي دا تجربه گا ده، دا د انګریزانو نه راوخله تر اوسه پورې او روزانه په تجربه کوي. اول خو د انضمام فیصله پاغه وخت داسې وخت وکړه چې ډېر په جلدی وشو او پاغې کې چې کوم دي نو سیول انتظامی ته اختیارات هم ورنکړو. او اوس په کې چې دا کوم اعلان او آرمی چیف کړی د نظامان داده دا هغې دپاره دی علاحده یو بل چې کوم دی نو پارټه سیکرټریټ جوړوي. او زمان داده دار چې دا د قبایلو سره یو بله ټوکه کېږي او دا سجانه نظام جوړیږي. نن وکیلانو غونډه کړې ده او غیم د دې مخالفت کړې ده او قبایلوم کړې ده. زمان د زړه چې ابلس کوم جرګه دی غوښتي و، نو دا خو هینډ پیک جرګه ده، دا خو د قبایلو نماینده جرګه نه ده.
یاد دی وی چې په 2013 کې قبایلی سیمې د پاکستان په عین کې د 15م آئینی ترمیم د لاري په پښتونخوا صوبه کې زمشوي وي او د هغې وروسته بیا د خاصدارو او لیویز ځواکونو په پولیسو کې د زمکولو ترڅنګ د یادو سیمو د انتظام دفتر فاټا سیکرټریټ هم په صوبایي سیکرټریټ کې زم شوی وو او یادې سیمې د صوبایي حکومت د واک لاندې راوستلې شوې دي. خو د پوز مشر جنرال عاصم منیر د اګست په 8 نیټه په بالا حصار پیښور کې په قبایلي ضلعو کې د ترقیاتي کارونو د عملي کولو او څارنې لپاره د امپلیمنټیشن سیکرټریټ په نوم د نوي ځانګړي سیکرټریټ قایمولو اعلان کړی دی.
مشال لډیو ته وګورئ، تاسو ورول چې د قبایلی سیمو ځوانان څه غوښتنې لري او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د ټانګ ضلع اوسیدونکو وایي چې حکومت په ضلع کې امنیتي حالاتو باندې توجه نه کوي چې له امله یې هلته بدامنی زیاته شوې. د سیمې ځنو اوسیدونکو مشال لډیو ته ویل حکومت باید امنیتي حالاتو ته سمه پاملرنه وکړي او د سیمې پولیسو ته دې هم هغه شان اسانتیاوي ورکړي څنګه چې د نورو ضلعو پولیسو ته ورکړل شوي دي. په دې سره به د پولیسو وړتیاوي زیاتې او د سیمې حالات ښه شي. خو د ټانګ د پولیسو مشر وقار احمد مشال لډیو ته وویل چې په ضلع کې امنیتي حالات ښه دي او پولیس د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصیل سیمې د مشال لډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسېدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې امنیتي حالات بېغوره کړي دي چې په وجه یې په ضلع کښې د بد امنۍ پېښې زیاتې شوې دي. په دغې برعکس د ټانک اوسېدونکی ندیم او عام دوست مشال ریډیو ته ویایي
د ټانک امن امان دی په دې سیده پولیس کې درد نشته پښې پولیس د سیټي نه بهار یې هېڅ ډیټ نشته دی په ټانک ضلع سیټي نه بهار چې کومه د عمر اډا سیډ کومه تاڼه منځ راشه یوه څوکله کشدانه جوړېږي دغسې د ملازې په سیډ باندې دغسې د پینک په سیډ باندې ټوټل تقریبا نو ګو ایریا دو چې کوم دغه ټکې ته کې چې ډیلی بنیا باندې
د ټانک شار یو بل اوسېدونکی سکندر حیات ویایي چې د ټانک پولیس ته د خیبر پښتونخوا حکومت هغه سهولتونه نه دي ورکړي چې د نورې ضلع پولیسو ته یې ورکړي دي چې په وجه یې په ضلع کښې د امن حالات خراب شوی دی.
د ټانک صدر تڼه چې کومه د دغې بد حال دی چې اور وشي ټوله تڼه د بنه ډاکه شي او ورسره چې د دوی کوم د پټرول اورګاډي دي انتهایي خسته حال دي زوړه دي دا ټولې هغه بنیادي وجه ده چې پولیسو چې کومه وس کوم بدامني دو یا کوم مخدوش صورت حال دی د امن په حوالې سره دغه مقابله نشي کولی.
مشال ریډیو چې د ټانک اوسېدونکي د امن غوښتنه د ضلع پولیسو مشر وقار احمد مخې ته کښې شوه. هغوی وویل چې د ټانک عمر اډا سیمه کښې وو د پولیسو تانې عمارت جوړولې منظوري وو زر وشي
تاڼه منظوره شوې ده د دې بلډنګ به جوړېږي اوس دغلته مونږ یو سرکاري عمارت کښې چوکۍ جوړه کړې ده د هغې د تاڼې نوټیفیکیشن دپاره ما آی جی صاحب ته لیټر کړی دی او د هفته نیمه کښې به د هغې نوټیفیکیشن هم راشي. تاسو ټارګېټ کلینګ وویل نو دې کښې یو ټارګېټ کلینګ هم نشته سچ لکه سټېشن روډ باندې هغه ورځ چې کوم کسان نشتې وو هغه د هغې خپله مسله وه دعویداري پکې وشوله بعضې داسې خبرې چې هغه کسان هغه ټایم کښې ډسکلوز نه کړي. ټارګېټ کلینګ هغې ته وایو چې کله طالبان پیورلی په ټیررزم په وجه باندې څوک مړه کړي.
د ټانک ضلع اوسېدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو په ضلع کښې یې د امن حالات زر ښه کولې د پوره ګامونه پورته نه کړل بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړیو ته غوږ سی. په سواد کې د اگست پر نهمه په وراثت کې وبخې په سواد کې د اگست پر نهمه په وراثت او جایداد کې د زنانو د حقونو په اړه یو غونډه شوې. په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو ټولنو ښځینه وکیلانو سیاستوالو د ژوند له بېلابېلو ډګرونو نه زنانو په غونډه کې ویل چې په خیبر پښتونخوا کې 90% ښځو ته په جایداد کې برخه نه ورکول کیږي. دوی ویل په وراثت کې د ښځو د حقونو لپاره واضح قانون موجود دی خو ورباندې عمل نه کیږي چې زیاتره ښځې خپل دا حق د سیمې د رواج او دود دستور له امله لبرې نه غواړي. په غونډه کې په دې خبره زور راوړل شو چې په دې اړه پوهې ته ضرورت دی چې باید زنانو ته په جایداد کې خپل حق ورکړل شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان تفصیل لري.
فات پینګوره کې د بیلابیلو ښځو د حقونو ټولنو اتحاد ایوا لخوا ښځو ته انصاف ورکول او په خصوصي توګه وراثت کې برخه ورکولو په اړه جوړ کړی شوې غونډه کې ویل شول چې د پاکستان قانون او د اسلام په مذهب کې د پلار په جایداد کې د لور او خور برخې باقاعده تعین شوی دی. د غونډې تابعیا کوونکي عورت فاونډیشن مشر سایمه منیر تفصیلي بحث کې د خور، لور، ښځې او مور په جایداد کې برخې په اړه وینا وکړه. غونډه کې شریکه د سوات تختبند سلطان بیګم چې د 30 کلونو زیات عمر دی وایي چې قانون شته، عدالت هم شته خو بیا هم ښځې د رواج د وجې خپل حق د رور نه نشي غوښتی.
مسئلې خدای دی که د رور نه برخه غواړي چې په کور کښې بیا د هغو کره ځای نشته تپوس پوښتنه دې نه کوي لکه ته که عدالت ته لاړه شي نو په عدالت کښې ستا خبره د څوک غوږ نه ږدي چې د وکیل خواله ته لاړ شي نو یا به در ډېرې پیسې لي بل به تا له فیصلې دومره اوږدي کړي چې تاریخونه به دل در کوي. هلته خو مونږ زنانې وو، زنانه خو دونه هر وخت عدالتونو ته تللی هم نه شي او مونږ پرې بد ښکاري وو او لکه عیسه ته هم پوره نه میلاوي کړي چې عیسه ته غواړي نو لکه هغو به در سره بې خفګان کوي. خبره په دې باندې پاتې چې هلته حکومت ته چې ته خبره عدالتونو ته کوي چې هغه به دل بیا لس کاله یولس کاله دولس کاله راکاږي راکاږي ته چې کومه عیسه غواړې هغه ول خو دل در کوي نه چې بیا دل در کوي نو هغه عیسه به ستانه په کیسونو په دې باندې تورتو باندې لګېدلي.
دریم آباد نسیم اختر چې د عوامي نېشنل ګوند وارډ مشره ده وایي چې په سیاسي کچه هم دوی هڅه کوي چې خزو ته د پلار په جایداد کې برخه ملاو شي، خو خزې تاڼو او عدالتونو ته نشي تللی او کسي نو خاندان یې ماتې کی.
کومه خزه چې خپل حق غواړي د پلار د کور نه، نو هغه د پلار په کور باندې همیشه بند شي. هغه ته بیا هغلته ورنداریانې په ښه نظر باندې نه ګوري، هلته ته مور نه ګوري، هلته د کور خلکو ته هغه وایي چې زه خپل حق به نه غواړم، خو چې د دې تلي راغلي ځای او د کور زمونږ خو د پښتنو معاشره داسې ده چې د ښځو واته بهر ته چې دي نو دا خلک نه خوښوي. نو دا یو د پلار کور چې په اوم بند شي نو بیا د ښځو بله لاره نه. نو په دې وجه باندې هغې په دې غټه دغه باندې داسې قدم یې ښودلې او داسې پټه کړې ده دا خبره چې یاره دا مونږ به خپل حق نه غواړو، خو چې مونږ د پلار په کور بندې نه شو زمونږ دا رشتې ختمې نه شي. د مسلې حل دا دي څنګه سړي ته چې پلار مړ شي او څنګه رونه ویش کی دغه شان ویش دې د خویندو سره کیږي. دا یو قانوني حق دی د ښځو، نو دغه شان چې ویش کیږي او خویندو ته په خوشحالۍ باندې سه ملاویږي، دغه شان فیصله کیږي چې څنګه تقسیم کیږي چې د خور لور ایسه پکې مخکې نه وزي.
اونډې ته د پیښور د نړیوالې ادارې یو این وومن یعنی د ملګرو ملتونو ښځو څانګې سره کار کوونکي زینب وینا کې وویل چې ښځو ته د پلار په جایداد کې برخه چې ورته وراثت وایي نه ورکولو کې موریانې هم ذمهوارې دي.
اکثر د لوڼو حق نه ورکول کېږي، نو ما کتلې دی چې هغې کې د مور هم لاس، مور هم هغه شانتې لور ته نه ودرېږي چې څنګه پکار دی هغه د ادریږي. چې دا کور وي نو کور وایي دا خو د شریکې کور دی، دا نشو کولی آخر کې هغه بیا رور ته ملاو شي. جایداد وي نو وایي خیر دی، د هغې کرایه به راځي تاله به درکو، خو وراثتي حق نه ورکوي، بیا رور و هغه رونو ته ملاو شي. نو دا سوچ بدلول پکار دی.
د ضلع سوات دارالامان هغه سرکاري اداره چې پکې ښځو ته پناه ورکولی کېږي، مشره نصرت بی بی وای چې حکومت ښځو ته انصاف ورکول لپاره ادارې جوړې کړې، خو بیا هم انصاف ترلاسه کولو کې رواجونه لوی خنډان دي.
د ښځو انصاف ته رسایي کا هغه جنسي حراسیت یا کا هغه په وراثت کې حصه یې، نو حکومت په خپل لیول باندې څه نه څه اقدامات اوچت کړي دي، لکه اومبرډز پرسن شو کا دارالامان جوړ دی، فیملی کورٹس کی فیمیل ججز ناستی، بار ایسوسیشن کی تصوی نه نن سبا ډیر شي فیمیل لایرز موجود دي. نو حکومت چې دین هغه انکریج کوي چې لکه د خزو رسایي چې دین او انصاف طرف ته هغه اسانه شي.
اونډه کې د سواد وو خزو ټولنو پریکړه وکړه چې په خزو کورنۍ تشدد ودرول او بیا د پلار په جایداد کې برخه پر رضا سره د رونه اغستل پاړه به عامو خلکو سره ناستی کوي. په تعلیمي ادارو او پوهنتون کې به د پوهې راوستو دستوري کوي، باید دغه سره خزو ته د هغوی منلی شوي حقونه ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندي هلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال لډو ته غوګستي اوریدونکو، پرونو د رڼو معلوماتو نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د رشوتونو او خی حکومتداري په اړه د پیخور پونتون د زده کوونکو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. دوی ته د هغو قوانینو په اړه معلومات ورکړل شول چې پکې د غلطو کارونو د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي. د دې ادارې مشر مشال لډو ته ویل چې باید د نوي نسل قوانینو څخه په خبرې دو سره هغوی د اولس او هیواد په ګټه استعمال کړي. د غونډې ګډونوالو وویل چې باید دغسې غونډې په سکولونو او کالجونو کې اهم وشي. په دې اړه تفصیل له پېښور عظمت علي اشاره کوي.
د اګست په اتمه پېښور کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د رڼو معلوماتو خپرولو نړیوالې ادارې لخوا ځوانانو ته د ښه حکومتي عملداري او د بډو رشوتونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي ورکولو یو ورځنی سیمینار تابع کړو چې پکې د پوهنتون زده کوونکو، وکیلانو، سیاستوالو، د بډو رشوتونو د مخنیوي ادارو او عام ولس هم ګډون وکړو. د انتظام کوونکو په وینا چې غونډه کې د ځوانانو په سیاست کې د برخه اخستو په اړه هم خبرې وشوې. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل مشر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د سیمینار مقصد یې ځوانانو ته هغه قانونونه ښودل وو چې پرې د بډو رشوتونو مخنیوي وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې 1.5% خلکو ته د قانونونو باوجود د سرکاري ادارو نه معلومات اغستو کې ستونزې دي.
د سیمینار مقصد ځوانانو ته داسې تربیت ورکول وو د کم استعمالولو سره چې دوی په معاشره کې مثبت بدلون راوستل شي او هم د دې لپاره موږ سره په صوبه او وفاق دواړو کې داسې قانونونه موجود دي چې ځوانان یې استعمال کړي او خپل غږ پورته کړي.
سیمینار کې شریکې زده کوونکې سنادی مشال ریډیو ته وویل چې له دې سیمینار نه پس ورته دا معلومه شوه چې بغیر د سوکې هم هغوی په معاشره کې د غلطو کارونو مخنیوي کولی شي.
کوم دا یانګسترز دي نو هغه کې چینج راوستل مطلب اسانه خبره ده. اودي ډیر زیات په جذباتو کې زر راځي نو چې دي سمره فیر وي نو زمونږ دا ملک هم هغه سه فیر چلیږي او هر څه بټي کې.
دا اکرا په هنتون یو بل زده کوونکې ساده اختر مشال ریډیو ته وویل چې د قانون سره سره عام اولس کې هم د بڑو رشوتونو د مخنیوي لپاره پوهاوی پیدا کول ضروری دي.
ګورې کرپشن دا ځکه نه ختمي چې تاسو راپاسه یو ټاپک ټارګټ کې چې دي کرپشن پهل سٹارټ په خپل ځان نه خلک کاغذ دکاندار شکل کې ډاکټر شکل کې وکیل شکل کې جج شکل کې خپل چکم پېشه د اغه سره نه انصافي کوي اغه سره هر لیاس کې چکم دی کرپشن کوي نو پهل کرپشن خاتمه خپل ځان نه خلک.
ترانسپیرنسی انټرنیشنل د 2023 کال په خپل رپورت کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیات رشوتونه په عدلیه دویم په سرکاري ټیکو او دریم تر ټولو زیات رشوت د پولیس په اداره کې دی. رپورت کې ویلي شوی چې د بڑو رشوتونو اغستو په 1000 ملکونو کې پاکستان په 1000 نمبر دی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
خوردونکو په پېښور کې حکومت د غیر دولتي ادارې په مرسته په لارو کوڅو کې خیر ټولونکو ماشومانو ته د تخنیکی زده کړو لړۍ پیل کړې ده. د رڼا چایلډ ویلفیر ارګنایزیشن د زده کړې د حکومتي ادارې په مرسته کوي. له هنرونو زده کولو سره به دا ماشومان د خیر ټولولو پر ځای په خپله ګټه وټه وخی. له هنرونو زده کولو سره به دا ماشومان د خیر ټولولو پر ځای خپل ګټه وټه کولی شي. تفصیل پېښور د وسیم سجاد په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د تکنیکی تعلیم او د پېښورانه تربیت د محکمې یا ټیوټا په مرسته په پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن کې د بې وزله او لارو کوڅو کې خیر ټولونکو ماشومانو یا سټریټ چلډرن لپاره د اگست په اتمه د تکنیکی زده کړو لړۍ پیل کړل شوې ده. رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن د وړاندې نه د سټریټ چلډرن لپاره کار کوي او بې وزله ماشومانو ته د خوراک، جامو او کتابونو ورکولو سره بنیادی تعلیم هم ورکوي. د رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن مشري مې وشالي د اگست په تمام مشال ریډیو ته وویل
چونکې دا ماشومان چې کم دی هغه موږ سره سبق هم وي خو سکلم ضروري دی ځکه چې سبق کې کلاسز کې هغه لږ دومره مخکې نه دي نو که سبق نه پاتې شو نو کم از کم د هغه لاس کې سکل پکار دی او 14 کالونه مخکې به هغه موږ سکل طرف سکل به پیل زده کوو خو مارکیټ ته به نه بوزو ځکه چې چایلډ لیبر والے پالیسیز موږ خبر یو. د کورسز کې به موږ سٹارټ کوو د الیکټریشن کورس نه چې کم د شپږو میاشتو وي.
دا مې وشالي په خبره په اول مرحله کې به سوارلس ماشومانو ته د شپږو میاشتو لپاره تکنیکی زده کړې ورکولی شي او وروسته به د یادو ماشومانو د جانچ نه پس نورو بې وزله کوچنیانو ته داخله ورکولی شي. په رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن کې د دوو کالونو سبق ویونکي شایان چې اوس یې په تکنیکی تعلیم کې هم داخله واخسته مشال ریډیو ته وویل
دلته زه ډېر څه زده کوم او د خپل ملګرو سره لوبې هم کوم. اول به په لارو کوڅو کې ګرځېدم دلته مې ژوند ښه شو اوس خوشحاله یم.
د ملګري ملتونو د ادارې یونیسف د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا وخت د 15 واخله د 14 کال عمر پورې 2.8% ماشومان د سکولونو نه بهر دي کم چې په ټول ملک کې د یاد عمر ماشومانو 40% جوړیږي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تان دے ہلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد اوبه او یاد رکی او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادون شو سو واته کال هم تک شان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپاره کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري